په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره مو د مشال لیډو په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. زمونږ دو ونیز خبرونې قبایلی سیمې د بدلون په لور او تنهلې به هم اوري. خړومبې د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولې. د مومندو انتظامیه د مظاهرینو د غوښتنو تر منلو وروسته هلته روان احتجاج ختم کړي او ایران ویلي له سعودي عرب سره ښې اړیکې جوړول غواړي. خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځو. نوموړی د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد مشر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د مسعود اظهر شتمنی به کنګل شي او په سفر به بندیزونه ولګول شي. لدې مخکې هم ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د شاملولو هڅه کړې وي، خو د چین د مخالفت له وجې نوموړی له بندیزونو بچ شوی وو. د مسعود اظهر تر مشرۍ لاندې ډلې جیش محمد روان کال په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې د شوی برید ذمواري منلې وه. د مومندو په مامدګړ کې احتجاج تر هغه وروسته پای ته ورسید چې انتظامیه د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغه وروسته پیل شو چې د مومندو ضلع د مامدګړ زیارت کې لیوي خزي په یو سړی کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل 1 په شپې وجه د سیمې خلکو یو امنیتي چارواکي بیګا مشال رډیو ته ویل وجل شوی تن د اف سی سرتیری وو. په مظاهره کې شامل د سیمې یو مشر فردوس ساپی مشال رډیو ته ویل چارواکو یې ټولې غوښتنې ومنلې.
دا کوم کار دې زنه نه کړی دی، ټیک کړی دی، دا د پښتونو د قبایلو د رسم رواج مطابق کړی دی، دا مړی چوی دی، دا ختم دی. یو دغه بل پکې دا کوم د دې زنه نه چې کوم پستول وړی دی، موبایل یې وړی دی، دغه یو تحول شي. یو پکې دا و چې دې بس عدالتي کاروي بنه کیږي.
ساپو مومندو پرون شاوخوا ټول ورځ احتجاج وکړ او د باجوړ او پیښور ترمنځ غزیدلې سړک یې تړلې وو. د پیښې په اړه انتظامی او امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلی په پاکستان کې له موجوده حکومت سره واک نشته او ټول چارې د هغه په خبره د پاکستان په وس چلی. نوموړي دا خبره پرون د سواد په سیدو شریف کې د زورګونو خلکو ولسی غونډې ته وکړه.
نن آیس پی آر په تعلیم هم خبره کوي چې تعلیم غوي، مدرسه غوي، ریټونه غوي، سکیمونه غوي، دا ټول ځمداري هغه سنبال کړی را. نو تاسو بیا د کمی بیماری دوايي
د جلسې نورو ویناوالو دینی مدرسې د تعلیم وزارت تر واک لاندې پراوستو هم نیوکه وکړي. د اپریل په 9 د پوزویان میجر جنرال سیب غپور په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم ویل چې دینی مدرسې د تعلیم وزارت ته ورکوي. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نن د مومندو د ډیم پرانیسته وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای عمران خان به په ډیم د کار شروع کولو لومړی تیګه کیږي او بیا به د خیبر ضلع تیرا تلاړ شي. د مومندو په ډیم د کار د پیلولو لپاره د تحریک انصاف حکومت د روان کال د جنوري لومړی هفته ټاکلې وه، خو بیا د هغې میاشتې دویمه هفتې ته یې دغه کار وځنډه وه او بیا یې په دریم ځل تر نامعلومې مودې نیټه وغځوله. چارواکي وایي د ډیم د جوړولو سره 800 میګاواټ بجلی پیدا کېدلی شي. خبرونه له مشال ریډیو نوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان نظیم الامور حاضر کړی دی. وزارت پرون په خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې نظیم الامور ته د شمالي وزیرستان په پیښه احتجاج وشو. پرون د پاکستان پوز ویلی وو چې د شمالي وزیرستان په لوړه سیمه کې درې پوځیان هغه مهال وجل شو چې پر پوله د ازغن تار په غځولو بوخت ول. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمواري منلې وه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دویم ورځ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي. پرون د مذاکراتو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. امریکایي سرچینې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ترهګرۍ ضد د هلو ځلو ضمانت، د بین الافغاني خبرو پیلول او د اوربند کول د روانو خبرو د سر موضوعات دي. په کابل کې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې ونن پای ته ورسیږي، ښایي سبا هم ادامه وکړي. په دې جرګه کې چې تر 3000 ډیرو استادو برخه پکې لري، د جرګې یو 50 کمیټو پرون د سولې په اړه خپل باسونه پای ته ورسول. خو د جرګې د جوړېدو د کمیشن مشر محمد عمر داودزی پرون ویل که کمیټي خپل راپورونه د چهارشنبې تر اخیره غونډې ته وړاندې نه کړي، جرګه به تر سبا وغځیږي. جرګه د سولې لپاره د افغان حکومت د لوري ټاکلو لپاره جوړه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبانو په جرګه کې له ګډونه انکار کړی دی. ایران ویلی د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د هغوی د اتحادیانو سره ښې اړیکې غواړي. د ایران د بهرانو چارو وزیر جواد ظریف پرون په دوحه کې د آسیایي تعاون ډیالوګ په موقع خبریالانو ته ویل له قطر، کویت او عمان سره ښې اړیکې لري او همداسې اړیکې له سعودي، بحرین او له متحده عربي اماراتو سره هم غواړي. د شیعه ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن د شخړې او په سیمه کې د خپل نفوذ په سر اختلافات دي. دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې له 2016 میلادي کال راهیسې پرې دي. په 2018 کې سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې پرې کړې او دوهۍ د ترهګرو په مرسته تورنه کړه، خو قطر دا ردوي او وایي د ایران سره یې د ښو اړیکو په سر هغه هیوادونه مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل په قطر د فشارونو اچولو مخالف دي او د دې ترڅنګ د فارس خلیج هیوادونه خپل منځي اختلافات په پرامن توګه هوارولی شي. د خبرونو پای یو سوم زمنګ همکار سراج زیر دته د موسم حال او د کرنسیو بیې دروري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 2.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.58 روپۍ او په 1.58 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ او یا پیسې او په 3.5 روپۍ نوي پیسې. او یو افغاني په 2.20 روپۍ غستل کیږي او په 2.50 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 390 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، پنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19، بنو کې 15 او 20، ژوب کې 26 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نا د موسم او کرنسی حال مورید په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپور نو ورېدې شي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د جشی محمد مشر مسعود اظهر نړیوال تر هغه ګرځولې. په دغه اړه د سیاسي چارو یو کارپو ډاکټر محمد تقی وای:
چین په کې گنجائش پیدا کو، بیا د امریکای، د فرانس او د یو کې اتحاد د سیو فائنلی دا قرارداد بیا پکې منظور شو چې دا کس انټرنیشنل دهشت گرد دی.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق ویلی د پوځي مداخلت له کبله سیاسي حکومت د کورونو او بهرنیو چارو د پالیسیو د جوړولو واک بایللی دی.
تعلیم غوی، مدرسه غوی، ریټونه غوی، سکیمونه غوی، دا ټول ذمہ داری هغه سنبال کړی را، نو تاسو بیا د کمی بیماری دوایې.
او د اسلام آباد کې د باجوړ د زورانو د سازمان لخوا د ډیپټی کمشنر د زنو پریکړو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه.
په باجوړ کې ډی سی هغه یو خپل کلچر او خپل یو خپل قانون په باجوړ کې امپلیمنٹ کول غواړي. اوس هغه ته یو بل کونسل جوړی، هغه کونسل د پاکستان عین خلاف ته.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونه تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې مونږ اعلان کړو چې دوه ونیز خبرونې تاند هیلې او قبایلی سیمې د بدون په لور برته وړاندې کوو. بخنه غواړو اغه دوه خبرونې تاسو زمونږ په روانه غړې کې اوریدې شي. د دغه روانې خبرونې وړومبی راپور ترازو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د پاکستان میشتي وسلوار ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فیرس کې شامل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په پخلی کولو سره ویلي چې د قرارداد تر مخه به د جیش محمد په مشر سفری بندیزونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي. په جیش محمد په هند کې د ترهګرو بریدونو تورونه هم دي. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله راپور راکوي.
پرون د مئی په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په القاعده او داعش باندې د بندیزونو لګولو کمیټۍ د ناقانونه ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر هم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړو. د کم وروستو چې د نوموړي ټولې شتمنۍ کنګلېدو سره سره تر سفري بندیزونو لاندې به وي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولی. ملګرو ملتونو د کمیټۍ دې ګام وروستو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل. پاکستان او چین ته مولانا مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر د حالاتو سره په تړلو اعتراض و کم چې تسلیم کړی شو. په نوموړي بندیزونه صرف د جیش محمد ډلې سره تعلق لرلو په وجه لګولی شوي دي. زمونږ اعتراض دا و چې د نوموړي نوم به په کشمیر کې د روان جدوجهد سره د تړل کېدو کوشش کېدلو. پاکستان دا دریز لري چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ځایي خلکو شروع کړی کم چې قانوني دی. له دې وړاندې پیش کړی شوو قراردادونو کې به د پاکستان د بدنامه کولو کوشش کېدلو نو ځکه به یې موږ مخالفت کوو. د ذکر دا چې هند د 2018 کال راهیسې د مسعود اظهر نوم د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د اچولو غوښتنه کوله خو چین به یې مخالفت کوو. خو د تیرې نهې په ورځ د چین په اړه داسې اطلاعات ول چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټۍ سره جوړجاړي ته رسیدلی و. جیش محمد د روان کال په فروری میاشت کې د کشمیر په پلوامه کې پر هندي ځواکونو د حملې ذمواري منلې وه. په یاد حمله کې شاوخوا 40 هندي فوجیان وژل شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو څنګه چې مو اورېده د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. تر اوسه چین په ملګرو ملتونو کې په دغه اړه د روانو هڅو مخالفت کاوه خو دا ځل رضا شوی دی. د دې وجه څه ده؟ په دغه اړه موږ په امریکا کې میشت د سیاسي او سیمه ییزو چارو د یو پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
د هندستان او نور نړیوالو قوتونو خدا مرام اوس 2016 راشي دا جیش محمد او مولانا مسعود اظهر دی ترګه ګرځولی شي د ملګری ملتونو لاړخه. خو هغه کې د چین لاړخه دا د ویټو خدشاتو نور غي اعتراضات پکې کول او دا خو سیکورټی کونسل خو داسې دا کنسنسس باندې او اتفاق باندې فیصله کوي. نو دې ځله هند څه پکې گنجائش پیدا کو، چین پکې گنجائش پیدا کو، بیا د امریکې د فرانس او د یو کې اتحاد د سیو چې فائنلی دا پروپوزل یا دا قرارداد بیا پکې منظور شو چې دا کس انټرنیشنل دهشتګرد دی تر کار دی.
نو ډاکټر صاحب تاسو وی چې چین لخوا به خدشاتو د ویټو کولو دا خبره په کنسنسس باندې کیږي، نو دې ځل څه وشو داسې چې چین دې خبره ته راځه شو؟
ما خیال چې چین تم دغه اندازه شته چې دا شی ټینبل نه دی. دې کې معلومات چې کوم انټیلیجنس شیرنګ هم دی هیوادونو کې کیږي یو بل سره، نو هغې ته اندازه شته چې دا جیش محمد دی یا بل څوک دی. دوی ته د پاکستان د ریاست لړخه پشتیبانی ملاویږي، هغې ملاتړ کوي او که دا کار یې ونه کړو بیا چې کوم تورونه دي هغه براه راست په پاکستان ریاست باندې استخباراتي ادارو باندې د پاکستاني ځواکونو باندې لګي. ما خیال چې هغوی ځکه دا گنجایش پیدا کړ چې دا کسې پکې بس قربان کوي. یو قسم قربانی دومره داسې غټه قربانی نه ده، ځکه چې دا خو یو علامتي ترګر ګرځول خو یو علامتي خبره ده، دینه ډیر زیات څه نه جوړیږي. مثلا چې د پاکستان ریاست تم گنجائش ملو چې ملبای په دې کس باندې واچولو او دینم هغه په دې قرارداد کې خدا ویل شوی نه دي کنه چې دا د پلواما والا پریزیدنت ډال وې کشمیر سره دا تړون نو پاکستان خپل سی 7 هم پکې پیدا کو. خو بهر چین ته دا اندازه و غالبا چې کدا کار اونکو کنه دینه پر نورم به فشار جوړیږي، نور به زیات پاکستان د پاره مسلې جوړیږي، نو هغه یو ډیپلوماټیک لار پاکستان د پاره روباسلو دا کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو په ډاکټر محمد تقی وو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورن چار وزارت وایي پرونی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور راغوښتي وو ورته افغان پولیس نږدې د 3 ورځې په برید کې د خپل ځواکونو په مرګ جوړل احتجاج کړی دی. د پاکستان د پوز ویان پرون ویلی وو چې په دغه برید کې 3 امنیتي سرتیري وژل شو او 9 نور ټپیانو. نور حال په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاهر خان نو.
13 ورځ د پاکستان فوج دا ادعا وکړه دا ویل چې د افغانستان نه تقریبا د شپېتو تر ویاو پورې وسلوال هغه د پاکستان باندې ځکړي په فوجانو باندې کم چالتاغه ازغن تار لګی هغه باړ لګی نو رستو بیا او باقي کې درې فوجان هغه وجلی شي او پکې جو بلونو دغه رستو بیا خارجه وزارت په اسلام آباد کې ویل چې دوی کوم ناظم الامور دی سید عبدالرحیم کترا هغه خارجه وزارت ته بللیو او ورته رسمي احتجاج کړو باضابطه ورته احتجاج کړو په دغه به خبان دي او چې کومه بیانیه خوره شوی و تیر شپه جاری شوی و نو پاره کې له کوم معلومات ورته شوی و دغه پیښه چې هغه فوجان هم خبره کړو او دی بیانیه کې دا ویل تر تیاو پورې ا دی چې وخت لوال د برمل چې کوم د پکتیکا او د پکتیکا صوبې چې کوم ضلعه ده نو دغه ځکه دی چې د پاکستان په سیمه کې دین نه وتی او حمله کړو پاکستان افغان چکم سفارتکار دی هغه ته دا گیله کړی دا چې د پاکستان په نظر د افغانستان طرف ته داسې ګامونه نه دی اخستل شوی چې دغه رنګي وسلوال د بریدونو نه د حملو نه منی کی دی خدا هم تور لګول دی چې د افغانستان طرف ته دومره زیات هغه کوي ګامونه نه دی نو ځکه د خلک چا چې حمله کړي وا هغه واپس په اتلو کې هغه بریالي شو
زموږ همکار طاهر خان چې اسلام آباد راپور راکو او اوس ورزو مومندو ته چرته چې پرون له سهارا تر ماښامه د سیمې خلکو احتجاجي مظاهره کوله دوی د انتظامیه سره غونډه کړې ده جرګې کړې ده او دواړه خوا ځینې شرطونو منلو ته تیار شوي دي دا احتجاجي مظاهره لاغې وروستو پیل شوه چې د محمد ګډ زیارت کلي یوې میرمنې یو تن کور ته د ننوتو په تور رواجو د سیمې خلکو یو انتظامی چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې وجل شوی تن د اف سی ځواک سرتیری وو نور معلومات د ظفر خان پراپور کې وو
د مومندو په مامدګټ کې پرون ماخام احتجاج تر هغې وروستو پای ته ورسید چې انتظامی د سیمې د خلکو شرطونه ومنل د سیمې اوسیدونکو مشرانو او یو حکومتي چارواکي بیګا مشال رډیو ته ویل د ساپیو او مومندو خلکو پرون شاوخوا ټوله ورځ احتجاج وکړ او باجوړ تتلونکې سړک یې تړلې وو دوی وایي احتجاج تر هغه وروستو پیل شو چې د مومند ضلع د مامدګټ زیارت کلي یوې ښځې پر یو سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل دیرشمې شپې مهال لی اوشت د دې خزې وسړی نمونه ان دی ورکړل شوی د خزې لورزی شاه حسین ویلی چې هغه د امین الله میرمنده او خاوند یې لمومندو بهر مزدوري کوي د په خبره وجر شوې تند د اف سی سرتیره وو چې شپې مهال شاوخوا درې ساعته یې د خزې د کور دروازه ټکوله او د ننوتو هڅه یې کوله
د نه بجونه نه کیس روان دی د 12 بجو پورې دی دوه درې غنټو کې دی ورته ډیر سوال زاري مينت کړي دی دا غي باوجود هغه نه منې کیدا دی به خاون ترابطه کړی ځاونو ترابطه کړی غی سره بس دلته خصمنګ دا کم کیمپ چي دی د آرمی او ملیشي والا دی ترابطه کړی چې رستا وسري گاون کې دا شان کیس دی آیا راشي سوق دی د شرګرد دی ستاسو کس دی سیول کس دی دا گرفتار کړی دا شان دا کور زنانه تنګي بس هغه د ځوان لور شګم دین ور کول او کړی ډایرک کیشته هغه په عملی کول کوشش کړی دا سړی بس هغه چې کم دی زنانه ازمنګ بابي چې کم دی هغه بس ډایرک پیډاس کړی دی
یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط تصدیق وکړ چې وجل شوی کس د ملیشي ځواک سرتیری وو د نور معلومات ورنکړل د وجل شوی تند کورنۍ د غړو سره په خبرو ونتوانیدو د سیمې یو استوګن او په مظاهره کې شامل فردوس خان ساپی بیګا مشال رادیو ته ویل په قومي سملې کې د سیمې استاذي ساجد مومند د مظاهرینو او امنیتي چارواکو ترمنځ جرګه وکړه او د شرطونو د منلو ضمانت یې ورکړ
دا کوم کار دی زنانه کړی دی ټیکر دی دا د پښتون او د قبایلو د رسم ریواج مطابق کړی دی دا مړې چوي دی دا ختم دی یو دغه بل په کې دغه ډیماند زو شیر دا کوم د دې زنانه چې کوم پستول وړې دی موبایل ته وړې دی دغه یو تحول شي زموږ دغه درې مطالبي او یو په کې دا و چې د دې بس عدالتي کاروي باندې کیږي انکوایري باندې کیږي بس دا خبره به دې زمانه ختمې هغه زموږ سره الحمدلله او منل یو
ساپی ویل باجوړ هم ډېرې خلکو په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ د ویل ک ورسره منل شوی شرایط عملی نشول نا د باجوړ او مومند ولوسونه به ګډ احتجاج شروع کړي د پاکستان په قومي سملې کې د مومند استاذي ساجد مومند بیګا مشال رډیو ته ویل د امنیتی او انتظامی چارواکو سره تر خبرو او د هغوی د پوره باور ورکولو وروسته یې مظاهرینو ته د شرایطو د پوره کېدو ډاډ ورکړ
بس هغه یې زموږ مذاکرات تو واپس خوم درال بس احتجاج ختم څنګه هم دا ګورل خو د پښتو دغه د چې د امرم سو پړم سو
په دې اړه مو د مومندو ل ډیپټی کمشنر افتخار علم او د ضلع د پولیسو مشر رشید خان سره بار بار د رابطې هڅه وکړه خو هغه یې ټلیفون جواب نه کړ
دا مشال رادیو دا پنج شنبه یا زیارت تورزی اونیز پروگرامونه
سندر جادوگری
پا لس نیمو بجو
کبایلی سیمه دا بدلون پلور
پا یو نیمه بجا
تان ده هیلی
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دو نیمو بجو
دا نره رنگونا
پا دری نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
دا جماعت اسلامی مشر سراج الحق د پوزی ویان لخوا د سیاسی چارو پاړه په سرګندونو نیوکه کړی دی او ویلی دی چې ټول کارونه پوز کوي نو بیا د حکومت هیڅ حیثیت هم نه پاتې کیږي پروند سواد په منګور کې وی غونډه ته په وینا کې نو وړي زیاته کړې چې حکومت د کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو واک بیلل دی نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
سیدو شریف کراسی گراؤنڈ کے دسوات ضلع سخارا جمع شوی د جماعت اسلامی پر زرگون غړو تخپل وینا کې د یاد کون مشر سراج الحق ویل چې دا وخت د پاکستان سیاسی حالت ډیر خراب دی معیشت د تباہی څخه مخ ته ملک کې د ګرانۍ له وجې ولس په تکلیف کې دی او بیا په تیر تر یو منتخب حکومت خپل فیصلې هم نشي کولای
نن آئس پی آر دا غې ترجمان په تعلیم هم خبره کوي په مدرسې هم خبره کوي په ریټونو هم خبره کوي زما محترم ردے مطلب سرے ددے مطلب دادے چپلے وطن کے حکومت نشتا
کارکنان ته د جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشر سینیټر مشتاق احمد خان پنا وینا کې ویل چې دوی د پاکستان فوج لخوا د اپریل په یو کم دیر شمه نیټه خبری کانفرنس غندنه کوي او دغه وینا د آئین او قانون سرغړونه ده
چې کوم کار حکومت له پکار دی هغه دی په فوج باندې کوي د فوج کار دار
یادونه وردا چې د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د اپریل په یو کم دیر شمه نیټه خبری غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو بحث کړو او پکې دا هم ویلو چې په پاکستان کې په زرګونو دینی ازادي مدرسې د حکومت پاکستان تعلیم محکمې تر سوري لاندې راوستل غواړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ٹوکی شیرونا او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
د باجوړ انتظامیه په ضلع کې د پولیسو د نظام ترڅنګ د جرګه سیستم په جوړولو کار کوي چارواکي وایي د دې سره به خلک واک لري چې خپل شخړې پر پولیسو هواروي او که په جرګه سیستم د سیمې ملکان سره اعتراض لري نو د دوی سره خبرې کولی شي تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي
د باجوړ ډیپټی کمشنر په ضلع کې د خلکو د لانجو د حل په مخه د پولیس نظام ترڅنګ د ځایي مشرانو د جرګې جوړولو ویلي دي د ضلع انتظامی او چارواکي علمزیب خان بیګه مشال ریډیو تو ویل د باجوړ د دوه لویو قانونو ترکاڼي او تمانخیل د ملکانو د ډیپټی کمشنر ترمنځ یو غونډه شوې ده چې ملکانو ورسره منلي چې د خلکو د شخړو د حل لپاره جرګه سیستم جوړول مهم دي هغه ویل دا به د خلکو په خپل خوښوي چې په جرګه خپل ستونزې هواروي او که په پولیسو د باجوړ د اتمانخیل قوم مشر ملک بہادر شاہ وائی د باجوړ د ډیپټی کمشنر عثمان مسعود سره دغه په ګډون د عثمان خیلو ملکان پر جرګه سیستم جوړولو سلا شوی دی
جرګه سیستم کې یو څومره مسایل نو هغه کم وخت کې ختم شي په خوځي اسیارو اسیارو مطلب دا اوس سرحدي علاقې خبرې دي کو جرګه ختم شي یا وجره جماعت کې ختم شي نو نظام کې کو افراد غلط او افراد ټیکی کی کنه او جرګه سیستم نه ډېر مسائل په ډېر کم وخت باندې په ډېر خطر کې احاج او چې ملکانان مخلصي
د باجوړ ترڅنګ نورې قبایلی سلې پروس کال په مې کې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې قبایلی سلو ته عدالتونه غصبل شوې او خاصدار په پولیسو ورګډ شوې دي د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې داسې نظام هم جوړ کړ دی چې پکې خلک واک لري چې شخړې د جرګې للارې حلوي او که د عدالت للارې خود اپوزیشن گوند مسلم لیگ نون سیمایز مشر او لا باجوړه د قومي سمله په خانی غړي شاب الدین خان وای په باجوړ او قبلی سلو کې لا هم قانون په مکمل توګه نه دی نافذ، نو ځکه د جرګي سیستم راوړل د پخانی نظام بیا نافذولو په معنی دی.
دا بیا په قطار کې ودرول کی ته یو کړی نه باد مشر غواړي دی وی قبلی را مشر غواړي هغه بیا په قطارونو کې ودرې دا څه د مشرب په وخت کې شوی دا دوی خانه جنگی جوړ غواړي دلته مشران په خپلو کې جنگول غواړي یو داسې حالات جوړول غواړي دی کونسل اف فیلډر سره چې دوی بیا دوباره خپل بچی ترلاسه کړي او کوم بچی چې دوی لاس نه تللی دا د پنځشتې مهمې پس دوی دوباره لګیا دي خو دا کوششونه دوی خیر آئینی دي خیر خاندي دا به ناکام کیږي.
له باجوړه د قومي اسمبلی غړی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وایي په باجوړ کې د جرګې د جوړولو خبره د وخت نه مخکې ده او دغه ګوند هم د دې د جوړولو مخالفت کوي. گل ظفر اویل کا پکبلی سلو کی دا پولیس نظام ترسنگ دستن سو دا حل لپاره جرگا سسٹم جوڑے گی نو باید پو قبائلو کی دا عدالتی او پولیس نظام تر مکمل نافذ دو رست وشی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو
مشال ریډیو دا وګړي اوریدونکو تازه راپور تا د باجوړ سره تړاو لرونکو د ځوانانو د تنظیم غړو ویلي چې په سیمه کې د اصلاحاتو باوجود ډیپټی کمشنر د خپل قانوني اختیار نه سرغړونه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ته په وینا کې دوی غوښتنه وکړه چې د قومي اسمبلی د پخواني غړي شهاب الدین خان زوی جلال الدین خان دې خوشی کړل شي او انصاف دې ورسره وشي. بلخوا ډیپټی کمشنر ویلي جلال الدین په کار سرکار کې د مداخلت له کبله بندي کړی دی. سراج ظهیر راپور راکړي.
د دې وینا وکړه جلال الدین خان یې راخوشې نه کړو او حکومت دغه ډیپټی کمشنر بل ځای ته تبادله ونه کړه نو دوی به د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو غړي اوس د کونکو فرهاد علي وویل اوس قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شوي خو دغلته اوس هم هغه د اف سی آر په سیر فیصلې کیږي. نوموړي زیاته کړه
په باجوړ کې ډی سی هغه یو خپل کلچر او خپل یو خپل قانون په باجوړ کې امپلیمنٹ کول غواړي. وس اغال ته یو بل کونسل جوړی اغه کونسل د پاکستان عین خلاف ته اغه کونسل اصل کی فاټا چې کم زور قانون اغه ال دکی اغه ترقی ورکول دي. وس زمنګ یو رور جلال بھائی اغه دیش ته خبره کړي وا خه قانوني خبره کړي دا کنځي ورتنې دي کلی صرف خپل مطالبات دي کلی اغه د وی میشت لپاره نظر بند کړي دي.
په دې موخه یو بل احتجاج کون کی عطا الله خان هم مشال ریډیو ته پدی اړه وې
د جلال سر د انصاف وشي مونږ دا نه وایو چې تاسو خامخا خلاص کړئ کغه فرض کس جرم کړي د پی پی سی لاندې کومه د فیدی اغه به تاسو ولا دویم ایڈمنسٹریشن تا مونگا چا دینو دا دا والا یو میسج مونگا والا ورکو چا خودی تو گوری نور تا زان پو ہے کہ آئین پاکستان بنیادی کم حقونی چا کم دی دی خلکو تا ایکسٹینڈ شوی دی او دریم اپر ایڈمنسٹریشن چا سو کم دے اگا تا مونگا دا وایو چا دیر میچیور ایڈمنسٹریٹر ال ترا ولے گئی چا حالات در تخگی
لبا جوڑا پا خوانی دا کامی اسمبلی غڑی او دا جلال الدین پلار شہاب الدین خان مشال ریڈیو تا اویل چا یاد ڈیپٹی کمشنر دا زنی سیاسی خلکو پا لمسا دا دزوے نیولے
دا پی بیا پا کارا چا پروپر ایفائر کٹ گئی الزامون لګولی دي چې د 10 سٹیټ وځنه سٹیټ ټوټ کړي دي دغه کم دی په دغه وخت کې ما سره بدتمیزي وکړه نو بیا تا چارج کړي په دغه الیګیشنز کې ونه تاسو څنګه په دې کې 3 پیو کې هغه چا ته روډ بند کړي جلسوا چرته په غزه کې جلوسی ستلې دي خو دې ډیر عجیب غونته کې چې هغه چارج کړي چې د ما سره بدتمیزي کړي اوس دا وي چې دا ماشوم دی را دي شماله د مافیو غړي
د اپریل په سلی رښتمه مته باجول ډیپټی کمشنر محمد عثمان میسود جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په دروښتمه نیټه د باجول په پښت سیمه کې د کلی کچره یا پرانیست غونډې په وخت سرکار په کار کې د مداخلت د سرکاري افسرانو سره د بدتمیزی او د اړیکړې جوړولو په جرم کې جلال الدین د پاکستان د نقصي امن د قانون تر لاندې نیولې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
راپور مورد اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
ملګرو ملتونو مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځو نوموړی د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د مسعود اظهر شتمنی به کنګل شي او په سفر به بندیزونه ولګول شي. د مومندو په مامدګړ کې احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسید چې انتظامیې د سیمې د خلکو شرطونه ومنل. احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې د مومند ضلع د مامدګړ زیارت کې لیبې ښځې پر یو سړي کور ته د ورننوتو تور پورې کړ او د اپریل دیرشمې په شپه یې ووچو. د پیښې په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي په پاکستان کې له موجوده حکومت سره واک نشته او ټولې چارې د هغه په خبره د پاکستان پوځ چلی. نوموړي دا خبرې پرون د سوات په سیدو شریف کې د زرګونو خلکو ولسي غونډې ته وکړې. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نن د مومندو د ډیم پرانیسته وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای عمران خان به په ډیم د کار د شروع کولو د پیل تیږه کیږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان نظیم الامور حاضر کړ. وزارت پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې نظیم الامور ته د شمالي وزیرستان په پیخه احتجاج وشو. پرون د پاکستان پوځ ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې درې پوځیان هغه مهال وژل شو چې پر پولې د ازغن تار په لګولو بوخت وو. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دویمه ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. پرون د مذاکراتو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل. ایران ویلي د سعودي عرب، متحده عرب امارات او د هغوی د اتحادیانو سره ښې اړیکې غواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په دوحه کې دا خبرې وکړې.
مهم خبرونه بورد اوسو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په کمومره ودونو لیکلي او وایي چې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټۍ د شری رحمان لخوا د کمومره ودونو پر ضد بل منظوري یو ورځ وروسته قومي اسمبلی کې هم د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر رمیش کومار دغه رنګ یو بل وړاندې کړو. په کوم چې ډیر تود بحث وشو. ادارې وایي دواړو بلونو کې د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی. البته د دې په سرغړونې باندې په سزا ورکولو دواړه بلونه اختلافات لري. ادارې اخري کې لیکي چې لدې هر څه پرته ټول کام له کم عمرۍ ودونو پر ضد یو خلک کېدل په کار دي، ځکه چې د دې له وجې ماشومان او خاص کر جنکۍ د ښه ژوند تیرولو د مقونه محرومه کیږي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل ادارې په سند صوبې کې د ایډز ناروغتیا په خورېدو لیکلي او وایي د یادې صوبې په لړکانه ضلع کې د ایډز ناروغي خطرناک حد ته رسیدلې او یوازې په دې ضلع کې د راجستر رنځورانو شمېر 2500 ده. ادارې مخکې وایي دغه لړکی او ډاکټر نیولې شوی هم دی په نوموړي د ایډز د ناروغۍ ورول تور دی او ویل کیږي چې د غفلت په وجه دا ناروغي خوره شوی. ادارې اخر کې وایي د سن ایډز کنټرول پروګرام منیجر د ډاکټر سکندر میمن په وینا چې د ایډز خورېدو وجه معلومولو لپاره به راتلونکي اونۍ یو ډله درته ډیرو دوره کوي، خو په هر صورت دا ډیره سنگینه مسله ده او حکومت لا د نورو اقداماتو ترڅنګ د دې د خورېدو مخنیوي او خلکو کې د آگاهي پیدا کولو لپاره به په سمدستي توګه اقدامات کول پکار وي. د پیښور خبریدونکو مشرک رس پنخ پر ادارې کې وایي چې د بیرټي د چټک بسونو په منصوبه د کار د رفتار جاج اغستو لپاره د پیښور ډیولپمنټ اتارټي مشر د منصوبه دوره وکړه او د کار په سستۍ باندې خپګان او غوسه سرګند کړه. ادارې د نوموړي د خلی لیکي چې د منصوبه د ټیکدارانو هر قسمه مسلې حل شوي او لدې رسوبه په کار کې څه قسمه غفلت نه برداشت کوي. ادارې اخر کې وایي دا منصوبه ډیره وزنډې ده چې ورسره خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، نو په کار د چې حکومت او متعلقه چارواکي وخت په وخت د منصوبه جاج اخلي چې دا زر تر زره سر ته ورسي او حکومت او له نور تاوانه بچي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو کې سړنیز ادارې اټلانټیک کونسل د پاکستان او ایران ترمنځ په مقاله کې اقتصادي اړیکو په اړه سرګندونه کړې دي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر ایران د امریکا فشارونه زیات شوي او هغه هیواد خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخول غواړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه معلوماتو خپرولو لړۍ تړل شوې ده. د دغه دوړو لیکونو مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کړي.
سیډنیز ادارا اٹلانټک کونسل په یو مقاله کې وایي ایران له خپل گاونډي هیوادونو سره تجارتی او سیاسي اړیکې په داسې حال کې پیاوړي کوي چې پر هغه هیواد د امریکا فشارونه نور زیاتېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته وروستي سفر د پښتنې راپورته کړي چې آیا اسلام آباد د تهران ملګری کېدی شي او کنه. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره د اړیکو په ارزښت خبرې کړي دي. د دې مخکې هم د پاکستان وزیر اعظمانو د ایران سفرونه کړي، خو په موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډیر مهم بلل کېږي. د سیډنیز ادارے په خبره د پاکستان وزیر اعظم د تهران سفر پر مهال په خپل هیواد کې میشت ایشیا اقلیتونو سره د یووالي سرګندونه وکړه. دویم عمران خان د ایران مشهد ښار ته سفر څخه دا خبره سرګندوله چې د سعودي عرب تر زیات نفوذ لاندې نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان او ایران دوستانه اړیکې لري، خو په ځینو وختونو کې خرابې شوې هم دي. ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې په ډېر شمېر کې وفادار ملګري هیوادونه نه لري. د ایران لوی اقتصادي همکارانو کله هم تهران سره په سختو وختونو کې مرسته نه ده کړې، خو د نورو وختونو پرتله پاکستان او چین د واشنگتن مخالفت باوجود هغه هیواد سره ولاړ دي. د ادارې په خبره کچري دا اتلاف لږ وخت لپاره هم وي، نو ایران سره په دې سختو حالاتو کې مرسته کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز درسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوزي کمانډ وسلوالو یا حکومت تر واک لاندې سیمو په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ ودرولې ده. درسپانه د امریکا فوز په حواله لیکلي چې دې معلوماتو د فوزیانو د فیصلو کولو لپاره زیات ارزښت نه لاره. درسپانه لیکي چې په 2018 کال نومبر میاشت کې امریکایي فوزي قومندان ویلي وو چې دا کار د وسلوالو پر ضد کاروایو کې تر ټولو مهم معلومات ورکوي. په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو د واک لاندې سیمو او آبادی په اړه د معلوماتو خپرولو لړۍ له 2010 کال راهیسې روانه واخو. په افغانستان کې د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال یا سارنوال ادارې خپل اخري راپور کې ویلي دي چې د معلوماتو خپرولو لړۍ بندوي. د یاد ادارې مشر جان سوپکو په یو مرکه کې ویلي دي چې دا داسې ګام دی لکه په فوټبال کې چې څوک د ګولونو حساب ونه ساتي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو ویان کرنل ډیو بټلر ورسپانې ته په بیان کې ویلي دي چې ملي ګټو ته په کتو سره سیاسی جوړ جاړې لپاره زمینی برابرولو ته زیاته توجه ورکوي. د دې په خبره د معلوماتو خپرول د دوی میشن د خپل وګړو او ائتلاف سره لږ مرسته کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه سلګونه یتیم ماشومان روسیې ته بولي وو او غوښتل یې چې هغوی وروزي او بیا پر افغانستان واکمن کړي. د اتحاد تر ړنګېدو وروسته اکثره ماشومان اروپایي هیوادونو ته ولاړل، خو محمد نصیر پاتې شو. اوس روسیه غواړي نصیر اوشړي، خو د عدالت ورټکولې دي. په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د یو خبر مهم ټکی وړاندې کوي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په کابل کې وو، نو په اتیمه لسیزه کې 1302 یتیم ماشومان د دې لپاره شوروي ته یوړل چې هلته وروزي او بیا په راتلونکي کې د افغانستان پر نظامي واکمن کړي. په دوی کې محمد نصیر هم وو چې په لس کلنۍ کې یوړل سو چې اوس یې روس په زوره افغانستان ته ستنوي، خو هغه په عدالت کې مقدمه کړې ده.
کور ته مستنېدل ډیر خطرناک دي، خو اوس می روسیا هم خپل کور نه دی پاتې. سربیره پر دې چې په ما یې زده کړې کړي او هر څه یې را کړې دي.
د نصیر میرمن روسی ده او دوه ماشومان لري. د هغه اسناد ځکه رد شول چې په دوسیه کې دروغ ویلی وو. خدای یې وجه د هغه د کډوالو د حقوقو لپاره کارکونکو خیریه ادارې سیویک اسیسټنت کمیټې لپاره کار کول یادوي. یلینا بورتینا هم د دې کمیټې سره کار کوي.
نصیر بیژنیت
نصیر له قانوني پلوام یو کډوال دی، خو روس له مودو راهیسې نه غواړي چې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو کنوینشن کې یادې شوې ذمواریانې پوره کړي.
د نصیر مقدمه په عدالت کې ده او یلینا د هغه گواه ده. د ماسکو عدالت چارواکو ته حکم کړی چې د نصیر د پناه د ورکلسوي نوی درخواست جاج واخلي. له نصیر سره وړل سوي نو ټول یتیم افغانان اروپایي هیوادونو ته کډه سوي، خو هغه په روس کې د پاتې کېدو هوټ کړی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د نېشنل انټرست مجلې لیکي د افغانستان د امنیت ښه کولو راز د دغه هیواد د یو مضبوط او پیاوړي پوځ په جوړولو کې دی. تر دوو لسیزو نه زیات د جګړې وروسته په افغانستان کې د سولې او امن خبرې پیل شوې دي، چې دغه د افغانستان د سیاسي حل لپاره یو خبر مختګ دی. د لیکنې مهم ټکی د فرخند اسد نور
په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې په مهم پړاو کې داخلي شوې دي. که څه هم لا په دغه اړه ډېر کار پاتې دی، خو دا هر څه یو ښه پرمختګ دی او باید افغانان هیله من اوسي چې سوله به راځي او هیواد به یې له نړیوالو سره د سیالۍ جوګه کیږي. د نیشنل انټرسټ مجله لیکي په امریکا کې ځینې حکومتي چارواکي دا وایي چې باید اوس له افغانستانه نړیوال پوځیان اوزي، خو په خپله افغان ولسمشر د دغه وړاندیز مخالفت کوي. محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د افغانستان امنیتي کار د ټول هیواد امنیت ساتلو پوره جوګ شوی نوی، باید نړیوال سرتیری په هغه هیواد کې پاتې شي. مجله لیکي هغه شرایط چې کابل او واشنگتن د نړیوالو عسکرو د وتلو لپاره ټاکلي دي لا پوره شوی نه دي. د افغانستان حکومت لا هم په ټول هیواد خپل کنټرول نه لري او دا هغه مهمه وجه ده چې حکومت غواړي نړیوال په افغانستان کې تر هغه پاتې شي تر څو چې امنیتي عسکر پاواز او پولیس د ولس او هیواد امنیت په ښه توګه تر سره کړي. د 2000 لومړی کال وروسته د نږدې تر 900 ارب ډالرو د لګیدو باوجود افغان امنیتي سرتیری د غړو مسلو سره مخامخ دي. دوی د وسلوالو سره د جګړې پر وخت پوره سہولتونه نه لري او روزنې ته ضرورت لري. مجله لیکي د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن دی او پلان چې پینټاګان وړاندې کړی دی، تر مخه به اوس امریکایي عسکر په افغانستان کې د 3 نه تر 5 کالو پورې موجود وي. د دوی پښمیر کې با کمې راوستل کیږي او د نیټو عسکر به د افغان عسکرو د روزنې کار پر مخړي. مجله لیکي د افغانستان پر خپل خو درولو لپاره باید زیات کاری د یو پیاوړی پوس په جوړولو وشي. یو داسې پوس چې پکې د ټولو قومونو، قبیلو او سیمو خلک وي چې ټول یې خپل وګڼي او باور پی وکړي او دا شان د هیواد د خپل امنیتي مسلو څخه وباسي. له دغه وروسته به افغانستان وکولې شي چې خپل ټولو داخلي او بهرنۍ او دښمنانو یو سخت جواب وایي. له دې سره بسنګ پسنګ د نورو مسلو د حل لپاره په خپل کار پیل شي او یو داسې وخت به هم راشي چې افغانان به یو ځل بیا د سیل سره سیل شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پاکستان د نوسپانډ په مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په سیر دی ولسی تحریک په مشرانو تورونه پوري شوې دي، بلکې په تیر وختونو کې د هیواد وزیر زمانه او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنیو هیوادونو ایجنټان نومول شوې دي. دغه لیکنې مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼې لیکوال زاهد حسین لیکي د پاکستانی پوځ ویاند چې له پښتونخوا ژغورنې غورځنګ سره د نورو هیوادونو د استخباراتي ادارو د مالی مرستو کوم تورونه لګولي، نو دا ډېر د اندېښنې وړ دی او باید پلټنې وشي. زاهد حسین وایي څو ورځې مخکې دا تورونه چرته وو چې د پاکستان وزیر اعظم ویل د پی ټی ایم غوښتنې جایزې دي او د سینټ یوې کمیټې د منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم له نورو مشرانو سره غونډه کوله او د کمیټې مشر مشاهد حسین سید دغه غونډه تاریخي وبلله او له غورځنګ سره د مذاکراتو په جاري ساتلو یې ټینګار وکړ. د پاکستان حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د پی ټی ایم غړو ته بلنه هم ورکړې وه چې د دوی له ګوند په انتخاباتو کې برخه واخلي. پوښتنه دا ده چې آیا د سینټ یا د کمیټې یا د پاکستان وزیر اعظم ته معلومات نه ول چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې پښتون ژغورنې غورځنګ ته مالی مرستې ورکوي. لیکوال وایي په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې په تیر وختونو کې د هیواد وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي هم د هیواد لپاره خطر او د بهرنیو هیوادونو ایجنټان ګرځول شوي. همدارز ګڼ شمېر سیاسي مشران چې د هیواد له امنیتي ادارو سره یې اړیکې خرابې شوي نو له ورته تورونو سره مخ شوي. د بلګې په ډول متحده قومي موومنټ چې له اوږد وخت راهیسې پرې کله د بهرنیو هیوادونو د ایجنټانو تورونه لګي نو کله د حکومتونو برخه جوړیږي. زید حسین لیکي په پی ټی ایم د تورونو لګولو سره مسله نه حلېږي. ولسی او پوځي مشرتابه دواړه دا منی چې په پښتنو کې د غوسې تر شا محرکات حقيقي دي. پښتونخوا په ځانګړې توګه قبایلي سیمې د شاوخوا څلوېښتو کالو جګړو او حکومتي بېغورۍ ډېر ځپلې دي. په پښتنو او خاصه توګه ځوانانو کې یې همدغه غوسه ده چې له وجې یې پی ټی ایم د مشهور ولسی تحریک شکل خپل کړی. زید حسین زیاتوي په مرکزي رسنیو کې پی ټی ایم ته په ځای نه ورکولو سره دا غوسه ختمیږي نه بلکې زیاتیږي او له هیواد سره د خپلولۍ احساس کمیږي. ښه خبره دا ده چې پښتونو ژغورنې غورځنګ تر دې دمه سوله ییزه پاتې شوې او باید خبرې ورسره وشي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ننګرهار د لالپوري او مومندرې ولسوالیو سلګونه زده کوونکي هر سهار په تورخم باچا مینه کې پاکستانی ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ورځي. دوی وایي د خپلو سیمو ښوونځیو کې هغه شان تعلیمي اسانتیاوې نشته څنګه چې پکار دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي تورخم کې نوي جوړیدونکي ښوونځي به د دغه زده کوونکو ستونزې هوارې کړي. باز محمد عابد راپور راکوي.
د ننګرهار د لالپوري او مومندري ولسوالیو اړوند په سلګونه افغان ماشومان هر ورځ د تورخم پورې غاړي باچا مینه کې پاکستانی خونځو ته د زده کړو لپاره ورزي. دوی وایي چې په خپلو سیمو کې خونځي شته خو درسي معیاري ښه نه دي او مسلکي استادان پکې نشته. دوه تنه زده کوونکي وایي
انګلیش سبق وای او دوه دو اردو او یو دانب کې د پښتو دی او تاریخ ورته د پاکستان د دیزی او کیټ شم تر تنش کړي
ته مجبور داسې چې سکولونه خسته دي. ماشالله خو استادانم راضي
یو بل تنز د کوونکې هم وایي که په افغاني خونځو کې د تعلیم معیار خشي او مسلکی خون کی پکې وګمارل شي دوی به د پاکستانی خونځو پر ځای په خپل خونځو کې زده کړی وکړي.
افغانستان کې خسته کولونه جوړ شي خو وخت ځان خو ته چیرې پکې نشته. هم د افغانستان د حکومت نه داخل لرو چې په افغانستان کې خو کولونه جوړ شي او خو ست ځان راولي.
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي په یادو ولسوالیو کې د خونځو د جوړېدو او درسي معیار د لوړېدو چاري پیل شوي چې په بشپړېدو سره به یې زده کوونکي وهڅول شي چې په خپلو ښوونځیو کې زده کړې وکړي.
دغه دواړو ولسوالیو کې حالاتو بدلون موندلی دی. ماره پیسر توجه هم هلته ډېره ده. کوم کمبوتات چې هلته موجود وو موږ د هغې سروې کړې ده. د هغې د پوره کېدو په حال کې چې کتابونو کمبوت وو ښوونکو کمبوت وو هغه پلمې چې دې زده کوونکو ته خلاص ورغلې وو انشاءالله هغه به ډېرې زر د منځه لاړې شي او نور به څوک په دې پلمه د کرښې پورې اړ نه شي. دلته ښوونځی نشته یا ښوونکی نشته یا نور امکانات نشته.
د ذکر ورد چې په تورخم بندر باندې هغه څوک تګ راتګ کولی شي چې ویزه ولري خو یوازې دغه افغان زده کوونکو ماشومانو ته چې د اړوند خونځو کارتونه ورکړل شوي د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځشنبې په ورځ
د سویلی وزیرستان د باړون سیمې خلک وایي سیمه کې د اوبو بجلی نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي حکومت ورسره د سیمې د پرمختیا لوزونه کړي خو پوره شوي نه دي. بلخوا چارواکي وایي د بجلی او اوبو د ستونزو د هوارولو لپاره د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ او نورو ادارو سره په شریکه کار کوي. سلام مسعود راپور راکوي.
د سولی وزیرستان باروان دود سیدون کی د بجلی د تشلو د اوبو د نشت کمر سرا د زنو نورو مشکلاتو سرا هم خماخ دی د سیمه یو سیدون کای رضا اولا دغه حال په دارنگ بیانوی
مشله د بی ډیر تکلیف تای مشله لکه د مردوډه بروري د ډینګی نه روري مشله دونه تاډیر جو تکلیفی په خراب باندې روري او مشته بولی نه هنش تخپلم په کورش کی والدی او د مش د بجلی تنظیم هنش تمشته د بجلی ډیر سخت زراته یم په کورش شمسی لګولې دی ها نه
د دغه سیمه ذمہوار حکومتي چارواکی اسسټنٹ کمشنر یوسف علی خان مومند دغه خبره په دا رنگ ځوابوي
بجلی ګورنمنٹ فیڈرل ګورنمنٹ اوس لګیا دی په فرسٹ دغه کې په مکین کې بعد 93 ویلیجز لپاره د یو اسټیټ فنډډ یو پروجیکټ دی دغه الکتریسټی چې کوم دا کلو ته برسیږي ان شاء الله دلته مو انسټالیشن دی اپګریډیشن دی او چې کوم دا ټرانسمیشن لاینز دی په دې باندې ان شاء الله کار کیږي را خیره شلو بو خو په چې کوم دغه
تقدیر بدلولو باعث و گرزیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا پولیسو د موبایل فون لپاره یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی په کوم کې چې ولس د بیلابیلو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي او خپل حقونه خوندي کولی شي. چارواکي وایي په دې اپلیکیشن کې د ښځو، ماشومانو او خواجه سراو پر ضد د تشدد د مخنیوي ټول قوانین موجود دي چې پولیس او ولس دواړه ترې ګټه پورته کولی شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او قاضي جمیل الرحمن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي د نړۍ د نورو هیوادونو په رنګ د پښتونخوا پولیس هم د انټرنیټي او ډیجیټل سہولتونو د کارولو په لور روان دي.
وہ سارے قوانین کتابوں میں تو ہیں لیکن وہ ایک موبائل ایپ پہ کبھی بھی آپ کو اویلیبل نہیں تھے.
زمون ټول قوانین په کتابونو کې شته خو تر دې وړاندې په یو موبایل ایپ کې موجود نه وو. نو اوس به د دې نه زمونږ پلټونکي افسران او ولس ګټه ترلاسه کوي
کې هم به خپل سیستم کو ترانسفارم کړئ. اوس می
د پولیس قوانینو په اړه دا ایپ د خیبر پښتونخوا پولیسو او د روزن په نوم د یو غیر دولتي ادارې په همکارۍ جوړ کړی شوې ده. د روزن سره کارکونکو یو وکیل پوزي مومن وایي د خزو، ماشومان او نرخزیانو په ضد د جرمونو په لړ کې د متعلقه قوانینو د لټولو لپاره دا ایپ ډیر ګټور دی.
د ایپ کې چې کوم کمزور طبقات ورته مونږ وایو لکه زنانه شوې، ماشومان شو او ترانس جنډر شو، خواجه سرا چې چاته وي، نو هغه باره کې قوانین دي چې هغه هغه کم پروټیکټ کوي. هغه قوانین هغه کې موجود دي. کم قوانین چې دي کې موجود نه دي نو هغه به ټایم ټو ټایم د دې باندې مونږ به اپډیټ کوو دا ایپ او هغه کې باچو.
د روزن تنظیم د دغه پروژې مشر سید سفی مشال ریډیو ته وایي د بیلابیلو جرمونو په لړ کې د قانوني د پاتو راوستلو لپاره د دې اپلیکیشن استعمالول ډیر اسان دي.
صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ډیر زیات قوانین پاس کړي او اکثر مسله دا کیږي چې د پولیس افیسر چې دي دې ته هغه انفارمیشن ټایملی ملاویږي نه او کله چې یو کیس راځي هغه سره مطلوبه معلومات نشته. خو دا ایپ چې دی اګه دی کې هر څنګه قوانین چې دي پولیس لپاره هغه اپډیټډ ورژنس موجود دي، مکمل سرچ آپشنز دي. مثال طور باندې تاسو ته یو خاص دفعه پکار دی، کلاز یا سیکشن پکار دی، تاسو صرف هغه نوم لیکا هغه ډیټیل په خپل راځي.
د پېښور پولیس وایي د نوې ټکنالوژۍ د کارولو په لړ کې د پولیس تانو چارواکو لپاره د اګاهۍ یو شمیر پروګرامونه هم پیل کړي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د ورځو کې زمونږ همکاران د سیمې او نړۍ په چارو باندې خوندورې ویډیوګانې جوړي. دغه ویډیوګانې تاسو زمونږ په ویب سایټ باندې کتئ شئ. مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. او که تاسو په سیمه کې په وطن کې داسې لوی اجتماعي ستونزې د هغې په اړه مونږ خبرولی شئ. مونږ به هڅه کوو چې د مشال ریډیو همکاران په دغه اړه باندې راپورونه جوړ کړي او ستاسو آواز تر چارواکو د غوږونو ورسي. دغه وا زمونږ د سحر خبرونې چې تاسو واورېدې د سحر د نهو نه تر اوسه پورې دا لړۍ به دوام لري. زمونږ خبرونې تر مازیګر تر شپږو بجو پورې جاري وي. خو د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې هر چرته چې خادبات او بریلی اوسئ.